ته ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې موزنور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایه رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملاتړ لاس وانه خلی امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړیتوب باور وشي. پر دې موضوع سربېره د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته خبرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې له مشکوک وسله والو سره په نښته کې لږ تر لږه دوه ترکي پولیس وژل شوي دي. چینایي مشرانو د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړې دي. مخکې د دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صفایی د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. کابل او شاوخوا ولایتونه یې څو شېبې وړاندې یوې پیاوړې زلزلې ولړزول. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځانګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري. او د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د ازادي راډیو فعالیتونه وستایل. د خبرونو تفصیل: کابل او شاوخوا ولایتونه څو شېبې وړاندې یوې پیاوړې زلزلې ولړزول. که څه هم تر اوسه د دې زلزلې مرکز معلوم نه دی، خو د زلزلې د پیاوړو ټکانونو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې ساری نه درلود. د چین شینهوا خبري اژانس ویلي چې د زلزلې افغانستان، پاکستان او هند لړزولې دي. افغانستان کې طبیعي پیښو له دې وړاندې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي، خو د نننۍ زلزلې د زیانونو او تلفاتو په اړه تر اوسه څه دی ویل شوی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځانګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري، بلکې د دوی کارونه د وحشت او ترور استازیتوب کوي. ښاغلی عبدالله دا خبرې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې.
همدارنګه نور کسان چې په هر نوم د افغانانو په وړاندې جنایتونه کوي او د توتور له مخې قومي مسایلو ته لمن وهي، موږ باید د دوی د توتیو مخه ونیسو او په وړاندې اقدام وکړو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د ازادي راډیو فعالیتونه وستایل. د دې کمیسیون مشر زلمی زابولین نن ازادي راډیو ته یو ستاینلیک هم ورکړ او ویل همدا راډیو ده چې د افغانستان د لرو پرتو او محرومو سیمو له ستونزو پرده پورته کوي.
ساسی اکثر پروگرامونه لایف دی، مستقیم نشر کیږي، هر چاته موقع ورکوي، اته که مخالفین دیم کولای شي چې په داخله چوکاټ کې خپلې خبرې وکړي. ساسی اکثر پروگرامونه د خلکو دردونه نکاس کوي.
خغلی زابلی د ازادي رادیو د ژوندۍ خبرونو ارزښت هم مهم موباله ویل چې له دې لارې د ډیرو مستحقو کسانو غوښتنه تر حکومتي چارواکو پورې رسیدلې دي. او د لوګر چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره ردوي چې د خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. د دغه ولایت د والی ویان سلیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خبرونه د کلکه د دوی په خروار ولسوالۍ کې هم دا اوس هم زموږ عملیات جریان لري. مسؤولو مخالفینو یو شمېر وژل شو او دوی خیر وسپینات هم ترلاسه راغلي ده.
نوموړي وویل دغه عملیات چې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوي، تر اوسه پکې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل لان څخه اورئ.
د ریختر په کچه یوه شاریه زلزلې د جنوبی اسیا یو شمیر هیوادونه لړزولې. د دې زلزلې مرکز په شمالي پاکستان کې خودل شوی. د خبري اژانسونو د ریپورټونو له مخې د دې زلزلې ټکانونه په کابل، اسلام آباد او نوې ډیلي کې احساس شوي دي. دمګړې د زلزلې له کبله دورانیو ریپورټونه نه دي را رسیدلي، خو ریپورټونه وایي چې په شمالي هندوستان کې خلک له ودانیو وتلي څو د زلزلې له وروستیو ټکانونو وژغورل شي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له مشکوکو وسلوالو سره په نښته کې د ترکی ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه دوه ترکی پولیس وژل شوي. ریپورټونه وایي چې په جنوب ختیځ کوردي سیمه کې پروت دیار باکر ښار کې په دې نښته کې چې نن شوي 15 وسلوال هم وژل شوي. د ترکیې چارواکي وایي د اسلامي دولت د ډلې دا وسلوال ښایي په انقره کې د اکتوبر د 10 نېټې په هغو دوو ځان وژونکو بریدونو کې لاس ولري چې د کورت پلو په یوه غونډه کې وشوه او تر سلو زیات کسان یې ووژل. تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې استخبارات او کوردي وسلوال وسلوال د انقری په بریدونو کې پړه بللې و ویلي و دوی د داعش ډلې سره په ګډه د دې بریدونو لپاره کار کړی دی. په بنگلاديش کې هم پولیس وایي دوی د یو ایټالوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولی. دا ایټالوي مرستندوی کارکونکي د سپتمبر په 28مه نیټه وژل شوی و او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پړه پر غاړه اخیستې وه. د ډاکې د پولیسو ویان منتشر الاسلام وایي له نیول شوو کسانو څخه درې تنو په مستقیمه توګه په اردې مرستندوی کارکونکي سیزار ټاویلا ډزو کې ښکېل و. تر اوسه دا نه ده روښانه چې څلورم مشکوک نیول شوی په دې وژنه کې څه رول درلود. چارواکو ویلي دوی هغه موټر سایکل هم ترلاسه کړی چې وسلوالو پر ټابیله د برید وروسته د تیښتې لپاره کاروه. چینایي مشرانو د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړي. د چین د کمونېست ګوند مشران نن په بیجنګ کې راټول شوي و څو د 2016 څخه تر 2020 پورې 15 کلن اقتصادي پلان مسوده جوړه کړي. تمه کیږي چې په دې پلان کې به د چارواکو هغه هڅې دوام وکړي چې غواړي پر سوداګرۍ ولاړ اقتصاد پر کورني لګښت او په کور دننه د ودې باندې ولاړ اقتصاد ته واړوي. لویدیځ څېړونکي وایي دوی تمه لري چې نوی اقتصادي پلان به د چین لپاره د 6.5% او له دې هم د کمې اقتصادي ودې وړاندوینه وکړي. چین اقتصادي وده په تیرو درې میاشتو کې 6.9% ته لوېدلې وه چې په تیرو 6 کلونو کې تر ټولو کمه اقتصادي وده وه. او د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ویلي د هغه دا پریکړه چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بسان نه کاندیدوي د دې لپاره نه و چې ګوندې دا انتخابات نشي ګټلی، بلکې له دې امله وه چې د کمپاین لپاره یې کم وخت درلود. جو بایډن وویل هغه کسان چې د ده ملاتړ کوي هغوی د دې مستحق دي چې ښه کمپاین ورته وشي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولنه په خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانه خلی امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړیتوب باور وشي.
ای هم ممکن نیست کې ما اعتماد کنیم در حالتی کې از یک طرف طالبان تقویه میشن، حمایت میشن، تجهیز میشن و از طرف دیگر باور به این کنیم کې صادقانه میانجیگری صورت میگیره برای گفتگو.
پاکستان د افغانستان د یو لوی اقتصادي د ګاز د پایپ لاین چې تر اوسه عملی کار زندیدلې دی یو مهم شریک دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تپی پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شوی دی. د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي.
عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوس زه خپل سار کشیان راولم، ماښام بیرته بیا کشیان روان دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اونیزو لړیو خزو او یو کلی زرغګونه ډرامې نوې برخه هم درته خبرو راسره هوسه. د حکومت اجرایي رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد په منځګړیتوب باور وشي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې دا څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې او ویل چې هغه هیواد لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. نواز شریف امریکا ته په وروستي سفر کې چې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره هم لیدلی دي. د امریکا په یو څېړنیز انسټیټیوټ کې ویلي وو چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم وژنې ترسره کړي او هم د سولې او هم طالبان د سولې خبرو تکینوی. صفی الله ستانزای په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وی تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده لیدل شوې چې پاکستان له وسلوالو طالبانو خپل ملاتړ بند کړی وي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې دغه هیواد اوس هم له طالبانو ملاتړ کوي او دا ډله سنبالوي. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې به د پاکستان صادقانه همکاري هغه وخت معلومه شي چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي.
ای هم ممکن نیست که ما اعتماد کنیم.
خاله عبدالاوی دا ممکنه نده چه مون باور کرو پا دست حال که چه طالبان لیوی خواه حمایه کیگی سنبالیگی حال بلی خواه پا دی باور کرو چه صادقانه توگه دا خبرو پا برخی که منزگری توب کیگی. دا یه ودیر مهم و اساسی مسئله ده.
مهم و اساسی است.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې امریکا متحده ایالاتونو ته په یو سفر کې وویل چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د خبرو میز ته کینوي. نواز شریف دا هم ویلي چې پاکستان چمتو دی څو د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله انتقاد وکړ چې د افغانستان د حکومت او خلکو له څو کلونو هڅو سره سره هم چې د سولې لپاره یې کړي دي ناامنۍ او پردې لاسوهنې لا هم په دې هیواد کې روانې دي. ښاغلی عبدالله همدرس تروریستي ګروپونه په خاصه توګه داعش د ویرې او وحشت خپرونکې ډلې وبللې او وی ویل چې دا ډله په افغانستان کې مذهبي او قومي لانجې رامنځته کوي. خو سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو څخه د افغانستان او پاکستان د یو واحد تعریف نشتوالی د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه کولو لامل ګرځېدلی. یو افغان کارپوه روح الله امین د افغان سولې له پروسې د پاکستان د همکارۍ په خاطر په دغه هیواد سیاسي فشارونه او له طالبانو څخه د دواړو هیوادونو د چارواکو د تعریف نږدېوالی ضرور وباله.
مگه ای که یک فشار بین المللی و یک ناگزیری سیاسی
خلای امین وی لومړی دا چې یو نړیوال فشار موجود وي، دویم دا چې پاکستان له طالبانو څخه د افغانستان له تعریف سره نږدېوالی پیدا کړي. دا چې طالبان که له هرې ډلې وي خطرناک دي. که دا تعریفونه سره یو شي د دې احتمال شته چې په پالیسیو کې بدلون راشي، او بل دا چې که طالبان د پاکستان په وړاندې په خپلو غبرګونونو کې زیاتوالی راولي.
رفتارشان واکنشهایشان نسبت به دولت پاکستان افزایش پیدا بکنه.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې څو ځل پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کوي. خو د وروستیو څو میاشتو نه امنیتو په کتو په پاکستان انتقاد کېږي چې چارواکي یې له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او هڅه کوي چې افغانان آرام نه شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي تر هغو چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد په منځګړیتوب باور وشي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د رسمي خبري البته د پاکستان په مرکې ترسره شوي او ټاکل شوی و چې دوهم ځل خبري ترسره شي. خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او دغه راز د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر د راپورته شوو اختلافاتو له امله دغه خبري تر اوسه ځنډېدلې دي. پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په کراتو کراتو ویلي چې دا هیواد چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره بیا زمینه برابره کړي. خو تر اوسه پورې افغان چارواکو د پاکستاني چارواکو د دغو څرګندونو په وړاندې عمل نه دی کړی او وایي چې تر اوسه د پاکستاني چارواکو په څرګندونو بې باوره دي. کابل چاپی خبرونه هم په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د ادعاو په اړه ځینې مطالب خپره کړي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې د نورو مسایلو تر څنګ د لویې جرګې د جوړېدو د ځنډ عواملو او پر پاکستان د افغان دولت انتقادونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې یو تحلیلي مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی چې ولې بهرانیان له لویې جرګې سره مخالف دي. په مطلب کې راغلي چې وروستیو ناامنیو او د یو شمېر ولسوالیو سقوط ته په کتو د ملي وحدت حکومت پر پاتې کېدو شکونه زیات شوي او د نظر ځینې خاوندان د لویې جرګې د رابللو غوښتنه کوي. خو د مطلب لیکوال ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې ځینې بهرنیو کړیو د لویې جرګې د جوړولو پر ضد تبلیغات کړي او د افغانانو د دې ملي دود جوړولو ته یې خلک زړه نازړه کړي دي. لیکوال د 1992 کال لویه جرګه چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه جوړه شوې وه د بیلګې په توګه یاده کړې چې هلته هم داسې تبلیغات کېدل چې امریکا پلوه کسان به پکې برخه اخلي او بې له قید او شرطه به امنیتي سند تایید کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته ځانګړې کړې او له پاکستانه پکې غوښتل شوي چې د تروریزم له سلیقوي تعریفه ډډه وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د تحمیلي جګړې خاص او خاشاک له بهره راوړل کېږي او یو شمېر مخالفې کړۍ هڅه کوي چې د خپلو بادارانو د خوشحالولو لپاره افغانستان کې جګړه توده وساتي. په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غني دا خبرې راخیستل شوې چې حکومت به یې هیڅکله زور ته تسلیم نشي او د سوک ځواب به پر سوک ورکوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د اوسنیو ستونزو او ناامنیو لامل د ملي وحدت حکومت مشران دي او دوی باید ومني چې د بېګناه خلکو د وینې د تویولو په وړاندې مسؤلیت لري. لیکوال ویلي له پایله د ملي وحدت حکومت جوړول د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر فرمایش وو او اوس د ملي مشروعیت نشټوالی د ولسمشر لاسونه تړلی دي. په مطلب کې راغلی د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په موافقه کې راغلی چې دوه کال وروسته به د اجرایي ریاست پوست د لویې جرګې په اساس صدارت ته لوړېږي. خو لیکوال ویلي د لویې جرګې د جوړېدو څرک نه معلومیږي.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري اوریدلای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د تپی د ګازو د پایپلاین د پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د تپی پروژې د ونډو تړون د شریکو هیوادونو د وزیرانو په درویشتمه غونډه کې لاسلیک شوی دی. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د تپی پروژې پلي کیدل به د سیمې له ثبات په ځانګړې توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي، خو دغه پروژه تر اوسه پورې عملاً یعنې د دغې پروژې چارې تر اوسه عملاً نه دي شروع شوي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې د ټاپي پروژې د شریکو هیوادونو په درویشتمه غونډه کې د دې پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تړون له مخې به ترکمنستان 50% او پاتې نور هیوادونه افغانستان، پاکستان او هند 55% ونډه ترلاسه کړي.
با اساس این موافقت نامه
د دې تړون مخې د ترکمنستان هیواد 50% د پروژې ساملرونکو او پاتې نور هیوادونو هر یو به 55% د پروژې ساملرونکو وي، چې په دې سره ټول هیوادونو موافقه وکړه.
قرار گرفته است
د ټاپي پروژې لومړی تفاهم لیک په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لاسلیک کړ. د تړون له مخې به د ګازو د انتقال لپاره څه باندې 1,015 کیلومتره پایپلاین له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. دغه پایپلاین یا نلیکه په افغانستان کې له فراه، هرات، کندهار او هلمند ولایتونو څخه تیریږي او بیا د پاکستان د کوټې له لارې هند ته رسیږي، چې شاوخوا 10 میلیارده ډالر لګښت پرې راځي. د دې پروژې طرحه په 1990 کلیزه کې راپورته شوه، خو په بېلابېلو دلایلو په تېره بیا د افغانستان د ناامنۍ د دې پروژې مخې ته خنډونه جوړ کړي وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټاپي پروژې پلي کېدل به د سیمې له ثبات په ځانګړې توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کتونکي عبدالله واحد یاروای که عملاً د ټاپي پروژې کارونه پیل سي، د دې پروژې شریک هیوادونه به د خپلو ګټو لپاره هم د پروژې امنیت ته پام وکړي.
جنگ یو لامل بیکاری ده. که چیرې دغه پایپلاین راشي، دې سره ډېر خلک په کار کېږي، په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي. نو په طبیعي شکل باندې چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي، نو دوی د دولت مخالفتونو لاس اخلي او د حکومت سره لاس یو کوي، ځکه چې دوی منافع په خطر کې کېږي. هلته په امنیت باندې مستقیمه اغیزه لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو په وینا، د ټاپي پروژې د ګازو د پایپلاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستان څخه تیریږي او د دې پایپلاین د جوړولو په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې تر 50,000 زیات کسانو ته کار پیدا کیږي. دا دوی په وینا د دې پایپلاین له فعالېدو وروسته به افغانستان له کاله سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالیې له لارې ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې له افغانستانه د ټاپي پروژې تیرېدونکي پایپلاین امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شي. همدا اوس هم موږ د اف ام په 1.5 څپه په لویو ښارونو کې صاف او واضح اوریدلی شي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې نن د کابل په کابل کې د زلزلې د سخت زلزلې ټکانونه احساس شوی دی. د دغه زلزلې له امله چې څومره مالی او ځاني زیانونه اړولي کنه تر اوسه پورې موږ دقیق معلومات نه لرو، خو دغه زلزلې ټکانونه د پر کابل سربیره د پاکستان او د هند په پلازمینو کې هم احساس شوی. د زلزلې ټکانونه په غزنی کې هم احساس شوی دی. حاجی عبدالحمید حسنی همدا شیبه له غزنی نه راسره د ټلیفون په لیکه دی. حسنی صاحب راته وویل چې زلزلې کومه ورانۍ پیخ کړی ده هلته په غزنی کې کنه؟
سلام تاسو ته اوریدونکو ته ډیر سلامونه او احترامات وایم.
وعلیکم السلام.
زلزله خو بجه باندې یو بجه ودر شو، د کو باندې هغه دلته وسوله زلخان په ولسوالۍ کې، خو د زلخان مساحت څه ده؟ در کوم نږدې منطقه کې چې 2 کیلومتره پورې ځان لرم څه نقصانات نه دي رسولي. او د زلخان اوږدوالی خود له غزنی نه تر اخره د زلخانه پورې
اندازه به پریږدو څومره دوام وک څو ثانیې وې یوه دقیقه و دوه دقیقې و او څه خلک یې ویره خپل تاسو د ویرې احساس ونکړ چیرته وی کله چې زلزله وشو
تقریباً
خبر
غزنی شوی زلزلی پاڑا دا خبر دا چی تروس پوری دغه زلزلی د زلزلی له امله خلکو ته د مالی او ځانی زیانونو راپورونه نه دی ورکړل شوی. د یادونه وړ ده چې زلزله نن تقریبا نیم ساعت مخکې د کابل په شمول د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او دغه راز د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې هم احساس شوی ده. تر اوسه پورې موږ ته د دغه زلزلی له امله د زیانونو راپورونه نه دی ورکړل شوی. خو په کله چې دغه راپورونه مو ترلاسه کړ تاسو هم هرومرو ترې خبره او ازادي راډیو اورئ. د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 0 2 2 1 1 2 3 1 1 5.
ازادي راډیو اورئ. د هلمند نادلي اوسیدونکو شکایت کوي چې د وسله والو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې دغه عملیات ژر پای ته ورسوي تر څو هغو کورنیو ته بېرته خپلو سیمو ته د تلو شرایط برابر شي چې په سیمه کې د روانې جګړې له امله یې خپل کورونه پرېښي دي. ولې په سیمه کې دغه جګړه دومره اوږده شوې ده؟ علت یې څه دی؟ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی یو تفصیلي راپور لري.
په نادالي او باباجي کې د روانې جګړې یوه اونۍ پوره شوه، سره له دې چې دغه سیمو ته راغلي وسلوال د حکومتي سرتیرو په وړاندې کلک مقاومت کوي، خو دولتي چارواکي په جنگ او عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د نادالي اوسیدونکو هم د جنگ د اوږدېدو له امله ستړي شوي دي. دوی د دې انتظار کوي چې په کلو کې روان جنگ او عملیات پای ته ورسیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ولاړ شي. د نادالي ولسوالۍ د چانجر رسمي اوسیدونکو شکوله چې د جنگ او مرمیو له ویرې د شپې له خوا لشکرګاه ته ځي او د ورځې بیرته چانجر ته راځي، د حکومت څخه د جنگ او عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل وسایل او امکانات هم نه لري، خو د احتمالي زیانونو له امله د شپې کور پرېږدي او په لشکرګاه کې د خپلو دوستانو سره اوسیږي.
ډېر زیات به تاثیر کوي. میخي تر هدف تاسو د چانجر بازار دلل چې مخکې ډېر ډک و، ډېر انسانان پکښې کې و. تاسو اوس وینئ چې په ټوله بازار کې څوک نشته. موږ امنیت غواړو، موږ وسایل غواړو. دا رقم خو دغه اوس هم تاسو وینئ چې زموږ ته په 50 متره کې ټکان دي. زموږ 50 متره کې تاسو وینئ چې ټکان دي، حتی 50 متره هم لاندې شي. ډېر کمه ساحه کې د چانجر ساحه کې داسې ټکان دي. نو موږ امنیت غواړو. موږ عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوس هم زه خپل سهار کوچنیان راولم، ماښام بیرته بیا کوچنیان روان دي.
د تېرې اونۍ د یکشنبې په شپه ګڼ شمېر وسلوالو چې د چارواکو په خبره ځینې بهرني جنګیالي هم ورسره ملګري وه، د نادالي ولسوالۍ د بوغرا پر کمربند برید وکړ. د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې پوستې ونیولې او په ډېر لږ وخت کې د نادالي د لوی منده او کوفه کې د سیمو په شمول ځانونه د لشکرګاه ښار څلورمې اوجې باباجي ته هم ورسول. د جنګ په کرښه کې یوه تر تهدید لاندې سیمه د نادالي ولسوالۍ اړوند چانجر ده. د دې سیمې د پولیسو مسؤل سردار محمد وایي چې یو پولیس ژوندی وي د چانجر له سیمې به دفاع کوي. د ازادۍ راډیو ټول کافي سرتیري نه لري، ځکه نو کله کله په شاتګ ته اړیږي.
وضعیت خدا دی چې تاسو په خپل د نږدې څخه ولیدئ د 24 ساعت کمربند د مکتب سره دلته خو موږ سربازان ټول په غیرت سره ورته ولاړ دي که یې وایي چې سرونه ورنکو درغه وخت په یوه منطقه نه یې لکو ډېر راغلي دي ډېر ماته مور کړې ده راسي بېرته در شاسي بیا نور تبادله ورکړي نور راسي بېخي دغه یو نن چې درته وایم تقریبا دغه دوه تبادلې چې اوس یې ورکړي موږ سره د اردو خلک سخت دي اردو خلک ستا سره خو وایي چې تاسې به مخته یاست موږ د شا د خوا ستاسې حمایه کوو څه موږ ته دغه پکار دی چې موږ ته چې کومک راسي او پاتې سو ټانګان موږ ته راکړي که د هغه د اردو د راکړي هم بیا دوی ته ضرورت موږ نه لرو خو زموږ د یو ټانګ موږ دلته لرو یا په یوه کونج ته وځغلو بیا بل کونج ته وځغلو هرې خوا ته یې داسې دغه کړو کوتنه د دوی په لاس کې دي خو زموږ په لاس یې نه راکوي زما سربازان یې وارې وهل نو که یو دغه ورسره کې وایي دغه ستاسې سلای وو د ټانګان موږ ته په لاس راکړي چې د لیک شل
د جنگ د پیل څخه تر اوسه دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوښتي دي خو دولتي چارواکي لا هم د دغه مرګ ژوبلې دقیقې شمېره د رسنیو سره نه ده شریکه کړې ویل کېږي د ملي اردو سرتیري د جنگ او عملیاتو پر میدان د پرمختګ په ځای ډېر وخت په شاتګ کوي او سیمې پرېږدي چې دغه مسله پر ملي او محلي پولیسو د طالبانو لخوا د ډېر فشار او مرګ ژوبلې لامل شوې ده د نادالي یو پولیس لومړی ساتنمن خان محمد وایي که چیرې ملي اردو د دوی سره اوږه اوږه په عملیاتو کې برخه واخلي کولی سي په لږ وخت کې وسلوال د سیمې وباسي
دلته تقریبا د اولې شپې څخه چې جنګ شروع شوی دی د روی مانده څخه د اولې شپې څخه دلته همدا یم تر دا اوسه په دا کمربند کې یم موږ ته دا پکار دی چې مقصد موږ ته کومک راسي یعنې ځواک راسي چې مقصد موږ سره همکار راسي چې موږ مخته پرمختګ وکړو یعنې اوس موږ په دا کم طاقت باندې موږ پرمختګ کړی دی یعنې نن سهار هر کله نن سهار موږ یو سیمه ده چې هغه په جنګ نیولې ده یعنې موږ شل کسه پولیس ته هم نه یو چې موږ دغه سیمه نیولې ده په جنګ باندې اردو موږ سره هېڅ همکاري نه کوي نه دي راسره تللي
خو په نادالي او باباجي کې د جګړې د اوږدېدو لاملونه د کافي ځواکونو نشتوالی نام ژغي او که د ملي اردو لخوا د پولیسو سره په مساوي ډول په جګړه کې د برخې نه اخیستل دي د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبیجان ملاخیل وایي د شاوخوا ولسوالیو په شمول د مرکز څخه کافي سرتیري د جنگ میدان ته رسېدلي دي خو د جنگ د فیل یعنی د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ پر وخت او په پوره امکاناتو د وسلوالو په ضد عکس العمل ونه سو ځکه نو جګړه اوږده سوه
خبره دا داسې اصلا په یو دوه درې ځای کې په لوی مانده کې چې تغیر راغلی و دا تغیر تر زر رسېدلي ونه سول د بعضې مشکلات بس باندې لوی مانده ته هغه مسؤولین چې بخښې ده زر رسېدګي ورته سوې وای نو دا عمومي لاره به د دښمن په مخ باندې نه وای خلاصه چې دوی شنې ساحه ته داخل شي دوی کله چې شنې ساحې ته داخل شو نو په شنه ساحه کې یا کور په کور جنګ پولیسو شروع کړه تاسې په جریان کې چې مثلا زموږ یو محلي پولیسو قمندانو هغه د خپل ځان تر اخیستګي پورې له مخالفینو سره د دولت تخنا سره وچنګېده
که څه هم حکومتي چارواکو په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید کړې خو راپورونه وایي د بهرنیو ځواکونو یو شمېر مشاورین او الوتکې هم د باباجي او نادالي په مربوطاتو کې د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو ته رسېدلي دي او په ځینو سیمو کې پر هغه وسلوالو بمبار هم کړی دی چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي د نادالي او باباجي د سیمو اوسېدونکي وایي که څه هم وسلوال په سیمو کې موجود دي خو د بهرنیو ځواکونو او الوتکو تر رسېدو وروسته جګړه سړه شوې ده او په یادو سیمو کې ډېر وسلوال نه تر سترګو کېږي محمد الیاستی د ازادۍ راډیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
ډیر اوریدونکو د زلزلې په اړه پیغامونه راستولې انجینر حبیب الله کوچی لیکلی دی چې د خوست پوهنتون شدید زلزلې ولړزاو تقریبا یوه دقیقه دوام وکاو خلک ډیر زیات وبیرېدل دغه راز یو بل اوریدونکي له جلال آباد لیکلي چې په جلال آباد کې هم د زلزلې سخته قانونه احساس شوي دي د میدان وردګو ولایت کې هم زلزله شوي و اوریدونکي ویلي خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي دغه راز یو بل اوریدونکي لیکلي چې د تخار د نجونو لیسه زلزلې چپه کړې ده خو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه کوم راپور نشته یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې دغه زلزلې د زرغونشار ولایت د زرغونشار کې یو دیو کورنۍ پنځه غړي وجلی دی خو تر اوسه پورې دغه خبر نه تایید شوی. موږ هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات در واورو. لتاسو ټولو مننه چې د افغان بي سي متسو اتلش میډل لارې مکتا پیغامونه راستوي. موږ هم هرو مرو پیغامونه درته خبرو. په تیر بیا په دغه سیمه ورده کې چې لکنن چې په د افغانستان په ټولو سیمو کې تقریبا زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. په دې اړه مو مکتا معلومات راستولې دي. تقریبا زلزله د افغانستان په اکثر ولایتونو کې شوې ده. تر اوسه پورې د اورانی په اړه راپورونه مکتا نه رسیدلي. ازادي راډیو اوري چې د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. وړاندې د ازادي راډیو د اونیزو لړیو خزو او یو کلی زرغګونه ډرامې نوی برخې درته خبرو. خو دغه راز د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. اوس د لنډو خبرونو واور دی اجمل انت ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د سخت زلزلې ټکانونه احساس شوې دي. د دې زلزلې کچه د ریختر په حساب 1.1 ښودل شوې ده. د ریختر په کچه 1.1 زلزله په پاکستان او د هندوستان په ځینو برخو کې هم احساس شوې ده. ویل کېږي چې تر اوسه پورې د ورانیو ریپورټونه نه دي ورکړل شوي، خو لا هم داسې اټکلونه کېږي چې ښایي په ځینو سیمو کې به د زلزلې ورانۍ ویجاړۍ رامنځته کړي وي. بنگلاديش کې پولیس وایي دوی د یو ټیلوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې دي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې له مشکوکو وسلوالو سره پنخته کې لکتر لګنن دوه ترکی پولیس وژل شوې دي. دان خطا په ترکمیشت سیمه د یارباکر کرامنسه شوې ده. او چینایي مشانو د دې هواد راتلونکو اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړول لپاره غونډې پیل کړې دي.
او اوس هم په مکرې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان د مالیه وزیر وایي له تیرو لسو میاشتو راپدیا خوا یې څلور نوي میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. اکلیل حاکمی نن د ولس جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د تیرو لسو میاشتو په اوږدو کې راټول سوي عواید په تیرو لسو کلونو کې بېساري دي. ښاغلي حاکمی زیاته کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د راټول سوو څلور نوي میلیارد افغانۍ اندازه به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې 114 میلیارد افغانۍ ته ورسیږي. د مالیه وزیر همدارنګه وویل چې یاد عواید یې د ملي وحدت حکومت د طرحو او پلان نو سره سم د نړیوالو مرستو او پکور د نن عوایدو څخه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د ونډې د ویش تړون لاسلیک شو. د دغه وزارت وایان شکی مستغنی په کابل کې خبر اعلان تول دا تړون د ټاپي پروژې د شریک هیوادونو د قانونو او پیټرولیم وزیرانو په درويشتمه غونډه کې په ترکمنستان کې لاسلیک شو. هغه زیاته کړه چې دغه تړون لمخې ترکمنستان 50% او نورو هیوادونو افغانستان، پاکستان او هندوستان 55% ونډه ترلاسه کړه. د ټاپي د پروژې لګر شاوخوا 10 میلیارد ډالر اټکل شوی چې د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان غاز لېږدوي. کچیرته دا پروژه پیل سي هر کال به افغانستان په سلګونو میلیونه ډالر د ترانزیت لاري ترلاسه کړي. له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا وای د تیر وکال را پدی خو په هیواد کې د پانګونې په برخه کې کموالی راغلی دی. د دغه ادارې ویان روح الله احمد زینن ازادي رادیو سره خبرو کې د پانګونې د کچې د رقمېدو لامل د پانګونې په برخه کې د امنیت نشتوالی وباله. شاغلی احمد زیاته کړی چې د کندوز ورستی پیښې د پانګوالو روحیه کمزورې کړي او د هیواد روان امنیتي وضعیت په کتو پانګونې ته زړه نه ژ کوي. احمد زیول ایسا اداره به هڅه وکړي چې د پانګوالو په هڅونې سره په هیواد کې پانګونې ته زمینه برابر کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پونډ 98 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد او هغه ډله چې غوښتلې په قاچاقي لارو په غیر قانوني توګه بهر ملک ته لاړ شي بیړۍ په سیند کې غرقه شوه. راځئ په دې برخه کې واورو چې مور او کورنۍ به څه حال لري.
تاج محمد، تاج محمد، پاچا چه کورو بلند کن، خدا یا داتو چیر دی؟
ادی، وادی، ادی،
دامید گل محمد زوی غک دی، گل محمد زوی، زوی، دل دیم، تا چیر دی گل محمد؟ گل محمد، اوی، دقت میکنم.
نعیم خانه، انسانان یو بل ته هر دی، مغلا کلا په کور بسیا شوی یو. خدایا و خبره دی سمه ده چه زم به څه نیم راغلی.
ملک صاحب، زمونږ سر او سترګې امر کوه.
هو ملک صاحب.
دلاور خانه او نعیم جانه، خبره ډیره پخوانۍ ده، وایم چې ځنډنۍ نشي ځکه راغلم.
ښه، کومه خبره؟
څو کاله مخکې په همداسې یو مجلس کې موږ تاسې یوه خبره کړې وه، راغلی یم چې هغه مسله سرته ورسوو.
زما خو په یاد نه دي ملک صاحب. نعیمه، ستا څه در په زړه شو که نه؟
نه نو، څنګه به مې را په زړه شي؟ خان صاحب داسې خبره وکړه چې هېڅ کومه خاصه نشانی نه لري، بله دا چې وایي د کلونو پخوا خبره ده.
خبره خو د کلونو پخوانۍ ده، خو ما نه وایم چې له تاسو به هېره وي. خو خیر، چې زما یاد وي همدا مهمه ده.
ملک صاحب، چې ستا په یاد ده، خو موږ ته یې ووایه چې موږ هم پوه شو چې دا څه خبره ده.
زما د زوی او د نعیم جان د لور خبره یادوم چې لوز مو سره کړی و. ما ویل چې حق دې وتړو.
څنګه؟ زه پوه نه شوم ملک صاحب.
ملک صاحب، دا خبره دې پوره کړه چې زه سم پوه شم. کوم څه چې زما را په زړه شو هماغه موضوع یاد یې کړو.
سمه ده دلاور خانه، په هغه میلمستیا کې دې چې ملک نواب ته کړې وه او څو نور خانان او ملکان دې هم راغوښتي وو.
هو هغه میلمستیا مې رایاد شوه، هاشم خان چې لړم چې چلی و.
بس نعیمه، په خبره سم ورسېدې. دلاور خانه، هلته د نعیم مشره لور د یوه کال وه. یوه یوه خبره یې کوله، ډېر ورته وخندېدو، خو کله چې په ژړا شوه
او یاد مې شو بیا ستا سره غلې شوه، او لکه چې خوب ورغلی و که څه، خو چې غی کې دې واخیسته سر یې کېښود او ویده شوه.
آفرین. او بیا هلته تا څه وویل؟
څه ملک صاحب ستاره، هغه خو یوه ټوکه وه چې وموکړه.
کومه ټوکه؟ هغه
هغه ټوکه نه وه، په لوی مجلس کې خبره وشوه چې بس دا جنۍ به د ملک ستار ګور وي. ما ماما ته ومنله، اوس راغلی یم چې
ملک ستاره هغه خو
ستا مطلب دا دی چې زما لور ستا ستا زوی ته؟ نه نه، دا د ټوکو خبرې نه دي.
نعیم جانه او دلاور خانه، زم په ټوکو پسې نه یم راغلی، ما سره مو ژبه کړې.
ملک صاحب، تاسې عجیبه خبرې کوئ. زما لور څومره وه چې بیا ما ستا زوی ته درکوله؟ هغه خو د شیدو ماشومه وه، دومره خو سړی په ټوکو پوهېږي.
د ټوکې خبرې معلومې وي، د ناموس په مسلو کې څوک ټوکې نه کوي. نعیمه، کاغه وړه وه، مجلس لوی و، په لوی مجلس کې مو وویل او ما ومنله چې هو زما انګور به وي. بس خبره خلاصه ده.
دلاور لاله، دا بس به نور پرېږدو، زه درنه ځم.
ورشه، ځه لاړ شه. نعیمه، ځه.
نعیم جانه صبر وکړه، دا د پرېښودو خبره نه ده. اوس هلک او جینۍ دواړه له خیره لوی شوي، زه د واده د خبرې لپاره راغلی یم.
څه؟
وای چرګه مې نا جوړه ده، بانه مې ورته جوړه ده. له کومې ورځې چې دا د نجارۍ کار په کلي کې پیل شوی، دا ولی جان پټوي ته قدم هم نه برګیا. ته ودرېږه چې دا رسۍ دې له پښو نه خلاصه کړم، بیا تکړه شه مزال دې کوه. ته په خبره نه پوهېږې، ودرېږه. زه لارم وهاینو، ما نه خو ستاسو غویانو بختم ښه دی، کار کوی خو په شریکه. زه خو له سهاره تر بېګاه یوازې لګیا یم. ولی جان تللی دی چې ترکاڼي زده کړي.
او ترکاڼي د بیزو کار نه دی.
تاسې ها، تاسې دلته زما سیل کوه؟
نه سر لالا، زه وخته را رسېدلی وم، دې خدای داد نه پرېښودلم چې درته راشم.
ښه،
زړه دې بدمشه، ما ویل ته صبر چې د نثار مجلس له غویانو سره واورو.
مجلس نه، د ولی جان غیبت مې ورته کوه چې یو وخت ښیي او راځي، خو بل وخت بیا نو.
اوهو، دا غویان ګوره چې چیرته لاړل.
هله درمنډې درمنډې کې چې وینېسو
هله بیرا تاو شه.
دا ځمکه مو پرې واړوله، تاسې خپل غویان ونیسئ، زه درنه
لاړم. ولی جانه، ولی جانه، غویانو خو د دلاور خان کرلې ځمکه ورته واړوله، له شره به یې څنګه ځان خلاصوو؟ په ځمکه به مو داوا وکړي که نه؟ شابس، را تاو شه. پی
سالالا، زما د ځمکه خو اسیم دواګیر لري، دلاور به څه دوا پیوکي؟
هی هی، ټول کلی دلاور خان پیژني، تا څنګه تر اوسه نه دی پیژندلی؟
خی پیژنم لالا، خیر د حل لاره یې شته. خو نثار لالا، دا ډېر وخت کېږي چې یو خبره مې په زړه کې ده، که دې په یاد وي یو ځل مې درته یاده کړې وه.
کومه خبر وایه؟
ته به بیا وایې چې زما غلطي را یادوي، خو داسې نه ده. دا ځمکه چې زما نه زیاته خوله پکې ته تویوي، دا لا اوس هم دعواګیره ده. یو ځل دې په شاغه خرڅه کړې وه.
ښه، چې دعواګیره ده نو څه وکړم؟
وایم ولسوالۍ ته به ورغلی وای.
زه ورشه، ما څه کوې؟ دعوا خو تا کړې وه.
لالا زمکه خو شریکه ده، خو زه نه پوهېږم چې چا ته ورشم.
دلاور لالا، د ملک ستار خبر را باندې ډېرې بدې لګېدلې، بېخي مې له مغزو نه وځي.
دلاور لالا، زه خو هېڅ پوه نه شوم چې څه شوي. په کور کې خو نه څه ماتې نه څه تویې.
درته وایم فرزانې بچۍ، ته ورشه هلته د ماشومانو پوښتنه وکړه چې هغوی څه کوي. بچۍ اله ورشه،
هغوی لوبه کوي او وړه وي دادا. ورشه تره دې څه درته وویل؟ ورشه ماشومانو سره لوبې وکړه. ښه، ته دې ځم.
زرمینې ورندارې، ملک ستار غواړي چې دوستي ورسره وکړو.
دوستي ورسره وکړو؟ مونږ کره څه داسې پیغلې ګرځي؟ دا نه دی خبر چې
دوستي وکړو. هغه په داوو راغلی و، ویل یې چې څو کاله مخکې چې ستا لور یوه کلنه وه، نو تا زما زوی ته په نوم کړې وه.
څه؟
ملک ستار غلطه خبره نه کوي. مونږ ژبه ورسره کړې وه چې فرزانه به یې زوی ته ورکوو.
وی خدایا، دا څه آسماني تندر دی.
لالا، ما خو نه ورسره ژبه کړې او نه په څه خبر یم. که بل ځل په دې خوا راغلی و، خفه به شي رانه.
نه یم وروره، یو ستا خبرې دي، بل د لویانو ولس خبرې دي. ملک ستار د ماسپخین مانځنه وروسته بیا دا خبره په ټینګه راته یاده کړه.
ورته ووایه چې نه مې درسره وعده کړې، نه مې لور در کړې، بس همداسې ورته ووایه.
ګوره نه یما، دا مه هېروه چې زه دلته یو څوک یم.
درنو اوریدونکو، څه فکر کوئ چې په کلیو او بانډو کې اوس هم خلک خپلې لونې او خویندې په ماشومتوب کوژده او یا ودوي؟
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوڑون کے مسودہ نیازے
تنی میں نڑائی درنو وریدون کو سلامو نمی ومنائی پتی ہی لچی روغ او جوڑ وسائی دے دی ونائی خبرونا پیلوو د خبرونه کې د ښځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالی خبرې کوو. کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آگاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کېږي، چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په هرو اتو ښځو کې یوه د سینې په سرطان اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو تېره اونۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل که د دې ناروغۍ پر وخت درملنه وشي، امکان لري چې ناروغ ځینې ورغېږي. په عین وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي په دې هیواد کې د دې ناروغۍ خپرېدو اندېښمن کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي، ځینې رغېدلی شي. په ډېر عمر کې د ښځو ودېدل، ماشومانو ته د شیدو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیته غوړیو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یو مېرمن د سینو په سرطان اخته کولی شي. د فرخوندې په یاد څلې جوړیږي. د افغانستان د پیوستون ګوند د خلکو په مرسته د کابل په هغه سیمه کې د فرخوندې په یاد څلې جوړوي چې و میاشتې مخکې نوموړي د قهرجنو لسکونو کسانو لخوا د قران پاک د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووشل شو. د افغانستان د پیوستون ګوند وایي غواړي له دې لارې د بنسټ پالنې په وړاندې مبارزه او د یوویشتمې پیړۍ ظلمونو یوه نمونه راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. او وروستی خبر، د کاناډا په پارلمان کې د یوې داسې مېرمنې د بری خبر هم خپور شوی دی چې افغاني الاصله کاناډایی ده. د مېرمن مریم منصف نومیږي. هغې د تېرې لسیزې په ترڅ کې د ټولنیزې کارکوونکې په توګه کار کړی او شل کاله مخکې د طالبانو د رژیم نه په تیښتې د خپلې کورنۍ سره د کاناډا پیتربور ښار ته راغلې ده. هغې د کاناډا د ترینیټ پوهنتون څخه په فارغېدو په ګڼ شمېر ادارو کې چې زیات شمېر پوهنتونونه هم پکې شامل دي، د ټولنیزو پرمختیایي چارو په برخه کې کار
کړی. هغه اوس هم د بنسټیزو دیرشو ټولنو د رهبرۍ هیئت غړیتوب لري او د ټولنې ښځو ځوانانو او مشرتابه په برخه کې ښه ویناواله هم ده.
قدرمنو اوریدونکو، عفت او حیا د خځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی. نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له اوسیدونکي فریبانه به واورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده.
دو درې کاله کېږي چې واده مې کړی. مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې. کله مې چې واده وکړ د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خواښې مې دلې ورښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وې چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم. ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې.
د پروان اوسیدونکي مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورونه اوري او ځورېږي.
ما خپل خور چې زه په خپل دیده کې چې مشر خور مې وه، تر اوسه پورې چې د غزوان زلمیان لورانې واد شوي دي، تر اوسه هغه اوږده پتله کې دي چې ته پیغله نه وي، ستا موږ سره شی نه ولیدله، مګر هغسې نه وه. خو تر اوسه هم هغه سړی په زړه کې همغه اوږده لري چې کله خبر راسي نوم یې راخلي چې فلاني مور هم دغسې قصه وه. نو تر اوسه پورې هغه ما خور انجوړي. خو زه خپله هم پېژم چې زه شخصا زه خپله چې خپل زما په وجود کې دا وه چې زما شو سړی پوه وه، باسواد سړی و، پوهېدلی و چې دا څه مشکل نه لري. فضل د خدای زه تر اوسه پورې څه مشکلات ما نه ولیدله.
راځئ دا به هم واورو چې په بېلابېلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې له دې او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي.
سره پیغلې چې وادي ځي ناویګانې چې کله هغه اوله شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي نږدې کېږي، نو بیا په هغه کې څه نشاني نه ویني. بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه. ښځه په هماغه سبا یې غوږ یم پرې کوله، پز یم پرې کوله، سر یې خریله. ښه سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل چې ملازان ښځه به دغسې خران کالو سره به راویستله چې ویل دا لور ده، دا یا د خور ده، دا ستا ده، نور زما په کار نه ده. ډېرو بیا په مړه کوله، په هماغه شپه مړه کوله. سبا یې وخت ته به ولور چې راسته مړه یوسي.
خدای دې دختر چې قطع شوې جوړه کنه او دا
کله چې یو انجلۍ خپل نوی کور ته ځي ډېره په تشویش کې وي. ما په خپل سترګو لیدلې چې کله ناوی د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې ښځې د ناوی د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله تر ترجمې پورې مېرمنې په تمه وي چې پوه شي څه خبره ده.
خو د کورنیو لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زموږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو، بد اخلاق ونه حساب کړو. خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت هماسې ده، د خدای پاک هماسې یو ساختمان ورکړی. نو زه خو دا تشویشونه ډېر لرم، ځکه چې نن سبا موږ خپل افغانانو کې چې ګورو، نن سبا کې زموږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي، ځکه چې دا خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زموږ په خپل وطن کې. نو موږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي، تر څو چې ثابته نه خ کار نه ده چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو. دا خبرې تشویش خو زه لرم، یا چا خبر زه پاکه جلیم د خدای نه دا ورځ نه غوم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې تیزای تو ما چې روان کېږي. نه هغه ورځ خدای پاک ما ته مه راوړي، کله راوړي نه هغې نه مخکې ما نه خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه یې ساتي. چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاکلمنو نجونو د بدنامۍ تور پوري کیږي؟
چې کیدی شي یو جلکۍ پاکلمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکلې التوایی، نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاکلمنه نه ده، ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناوه لري، یو یې الاستیکي ده او بل یې لحمی گوشتی یا چه دیر زخیمی او الاستیکی دیر نازکی، چه دا لحمی فیصدی دیر جگه ده چه وینه ورکی. او ده شکل لمخه بیا لاست شکلی معموله ده او ات شکلی غیر معموله شکل ده. دا معموله شکلی چه دا حلقوی نوه ده یا امیولر چه دیر جگه فیصدی لری دا وینه ورکوی. بلی دنتاتوس دندانه دار ده، بل نوی حجابی ده یا سبتل ام ارتویه، سیمی سبتل یا سر سبتل چه نیمه حجابی ده، سیمی لونر چه نیمه زورقی ده او لونر چه زورقی ده. بل شکلی امپرفوریتد آیمان ده چه بیخی منفذ نلری، مایکرو پرفوریتر چه لکه یو ستنه غنده، ای کریپری فورم لکه چلو صاف غنده، ای دا اشکال دیر معمول ده. غیر معمول اشکال چه ده؟ نال آسمانند، مسلسی، سپایرال یا مارپیچی، لیفی، فوسی، داسمانند، فلسی فورم او هبسند ایمن چه هیث وجود نلاری، دا اشکال غیر معمول ده.
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار په وینا، په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي، متخصصو ډاکټرانو او یا عدلي ارګانونو ته دې مراجعه وکړي.
پروش کال شپږاتیا جناکیانو د بکارت تثبیت معنی ورته وکړه او سا کال درې ویشت معنی ترسره کړې ده. زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلي طب ته دا ویز او جاین ده. کله چې تبادلي طرفی تلتا ملکیجی، متاسفانه اکثر جنکیان چه دیده تو مدلان دیرسی اقاید ها و دیبان دی غلط سوید شی. داگه یا دیر با ارتش ماینه دا خلق آگایی پوری دا ارتیا دا چه دوی کلا چه دست سویزانون لری با تبادلی تا مراجعه وکی او پل اتمنان اصل که چه آیا واقعا دیده خزر بکره تخریب دا که سالم دا او پل از آگایی دکم والے لمخ کے جن کے پورے ساتھ نکلے گا.
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا، ځینې وختونه په وړون جنو کې د بکارت پرده د صدمې یا لوېدلو له امله هم لمنځه تللی شي، نو کورنیو ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي.
بکارت پرده یوازې د جنسی مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي، کته له درخت نه لویږي اته یتروجینیک د ډاکټر لخوا. کله چې خاپونی ډاکټر او دا مسلک نی، کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکارت تخریب شي. باید په هماغه وخت یو انجلی صدمه ورباندې راغلی ده معاینه ته راشي او دا تشخیص شي. جمناستک کیدی شي چې بکارت د لمنځه وړلو یو سبب شي. مور باید خپل جلکی پوه کی چې کچیرې داسې عمل هغه پورې راغی، خپل مورې خبر کی او معاینه ته حاضر شي. چې معاینه یې وشو نو سل په څله عدلي طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د صدمې له خاطره له منځه تللی ده، چې بیا آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي.
له عدلي او صحي دارونه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي. د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي مریم زرمتۍ په وینا، په ځینو مواردو کې د کورنیو د ناګاهۍ له امله له میرمنې سره ډېر ناوړه چلند کېږي.
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده، یو خاوند راغلی و، ښځه یې راله د نه شکایت وکړو. بیا وروسته چې کله مو مېړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې، مېړه یې وایي سي زه یوه خبره درته کوم، د ما میرمن سره دوی میرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل، دا واده په شپه هغه نه وه، بکارت یې نه درلوده. ما ویسې تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې واده په شپه بکارت نه درلوده، څلور ماشومان اوس لرې او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده. چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې راغلې ولې به دې وه ډاکټر ته معاینات پرې کړي. دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي، په هغې باندې واردوي چې دا جلۍ نه وه.
په پای کې لازمه ده چې پوه شو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دیني عالم احسان الحق حنفي نه به په دې اړه واورو.
د بقارت دغه برخه چې په طبي شکل باندې د زنانو په وجود یو مهمه برخه ده، اصلا د زنانو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعہ ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یو نازکه غوندې پرده ده، خو کله کله مخکې لدی چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بقارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي، له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي، حتی له ځینو امراضو سره دا پرده له منځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کوي او ټوپ وهي په یوځای کې، د دغې علتونو سره هم له منځه تللی شي. دغې بقارت د پردې له منځه تلل هیڅکله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نه شي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بد عملۍ معلومیږي، نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودلی شوي دي، هغه نورې لارې امکانات شته. دا مونږ منو، باید وی منو چې دغه د بقارت پرده به له منځه تللې هم وي، ولې یوه میرمنه به باعزته او باعفته هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی وي.
بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنۍ لپاره ناوړه پایلې لري. نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي. درنو اوري.